د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان دي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به ګوندي په افغانستان کې وشي. نوموړي نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کړې، په اړه به یې رپورټ ولرو. همدارنګه به دا واوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په بېساري زیاتېدو اندېښنه ښودله. دوستانو ستړي مشي، په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. نوریاس نوری د ازادۍ په سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. ایران په سوریه کې د ننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په تېر یو کال کې د امریکایي سرتېرو شمېر شاوخوا 2000 تنه کم شوی. د خبره په دې هیواد کې د امریکایي یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم په دې خبري کانفرنس کې په افغانستان کې وروستي پرمختګونه وستایل. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د زابل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو پر راکټي بریدونو کې 14 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه پیښه پرون له غرمې وروسته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له کندهار څخه د امنیتي ځواکونو د اکمالاتي موادو د کاروان په نښه کولو په هدف پر دغه کاروان د شاجوی ولسوالۍ د بازارګان په سیمه کې راکټي بریدونه وکړل چې د راکټ دوې مرمۍ په سیمه کې د کوچیانو پر کېږدیو ولګېدې. سیال د بریدونو او ملکی وګړو ته د اوخت مرګ ژوبل پاړه وویل
دغه وانونه او راکټونه چې دوی په کټار باندې وارول هغه راغلي دي. دوه دانی په دوه کې ګډیو کې نختري چې ديار لستانو ته مرګ ژوبل اړول شپاره ستروسه پور مونږ ته اطلاع چې ولایت مقام ته رسیدي ديار لستي درې تنه شهیدان لرو لستان لرو. په شهیدانو کې و مېرمن د یو کوچنی ماشومه جلی او یو هلک دي، او په ټپیانو کې خځې ماشومان او کوچنیان ټول شامل.
طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته انڅ نه دی ویلي. چارواکي په بغلان کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو د مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه عملیات له شپږ ورځو راهیسې د دې ولایت په ډنډي غوري، ډنډ شهابالدین او کلګۍ کې پل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان فواد امان د دغو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تا اکنون ساعت و اراضی زیادی از روی طالبا هم در دند غوری هم در دند
تر اوسه پوره دیر سیمه پر دند غوری، دند شهابالدین او کلگهی که پاکی شوی لزگونه طالبان ده هوای ده مهم و قماندانانو پر گردون وجل شویده. د ښاغلی امان په وینا دغه عملیات به په بغلان کې تر هغو دوام وکړي چې دا ولایت بشپړ له طالبانو تصفیه شي. دفاع وزارت بیا په یو خبره کړي خبر پاڼه کې په دې عملیاتو کې وژل شو د طالبانو مهم قمندانان د بغلان لپاره د دې ډلې نومول شوی مرستیال واری والی قاری بختیار، او د سمنګان ولایت د روی دواب لپاره د دې ډلې نومول شوی ولسوال مولوي شمشاد یاد کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران په سوریه کې د نننه د ترکیې د پوځي پوستولو جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو درناوی باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیون خبرېده څرګندونې کولې وویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوستو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکني بشپړتیا درناوی باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاهی
که در سوریه په خاوره کې د ترکیه پوځي حضور ده یا په سوریه کې د ترکیه پوځي پوستي دي نه منلو وړ دي، او همغه څه چې موږ هغه په اصطلاح د ملګرو ملتونو د سازمان دی خپلواک غړي پر ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت انتهرای دی. تیرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په مقدس ډول د جګړې له درېدو سره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکول شي له دې سیمې ووزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دې ته سترګې په لاره دی چې د اکتوبر له 28 تر 30 پورې په سوچ کې د روسیې افریقا د لومړنۍ سرمشریزې کوربتوب وکړي. د پوتین په وینا په دې سرمشریزه کې به د نړۍ د هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې، د پوځي او سوداګرۍ همکارۍ په ګډون پر یو لړ مختلفو مسایلو نظریات تبادله کړي. ښاغلی پوتین د روسیې له تاس دولتي خبري آژانس سره نن په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دی غواړي د افریقا په وچه کې د روسیې حضور له دې پرته چې په سیمه کې له نورو سیالانو لکه متحدو ایالتونو او چین سره ځان په تقابل کې واچوي پیاوړی کړي. پوتین ویلي دې ته په پام سره چې د افریقا وچه د نوښتونو د یوه پراختیایي مرکز په بدلېدو، د نفوس په زیاتوالي او په چټکې اقتصادي ودې سره د مهمې وچې په توګه د راڅرګندېدو په حال کې ده. ورسره د ودې په حال کې هیوادونو د اړیکو د پراختیا د پراخوالي لیوالتیا هم زیاته شوې ده. پوتین د دغو هیوادونو له ډلې هند، ترکیه، د خلیج هیوادونه، جاپان، جنوبي کوریا، اسرائیل او برازیل یاد کړل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به افغانستان کې وشي. دا د دې نیم ساعته خبري مجلې د سر موضوع ده. په خبرونه کې نور دا رپورټونه لرو. و بولو چې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس او د دغه کمیسیون د امنیتي سلاحکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. دا چې ولې رپورټ پرې لرو، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د 1499 لمریز کال د لومړیو شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دې موده کې په جګړو او بېلابېلو امنیتي پېښو کې 6400 تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وکړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. که وخت و دا به هم واورئ چې د افغانستان د دینی چې د هلمند دینی عالمانو د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې د تیر جمعې د ورځې برید غندلې دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي افغانان د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتل په دې مفهوم نه اخلي چې ورته اقدام به په افغانستان کې هم وشي. نوموړی چې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې ټینګار کړی چې د افغانستان ماموریت تشمن دي او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
بله ان صاحب، په افغانستان کې په تیر یو کال کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه کم شوی دی. دا خبره په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. میلر وویل لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره کار کوو، تل د ځواکونو عیارولو ته هم پام کوو. مولر زیاته کړه دی ډاډه دی چې هغه وړتیا او ظرفیتونه چې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ورته په افغانستان کې التیاده او هغه په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا ورکول او ملاتړ دوام دی دوی په اختیار کې لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې هیواد کې پرمختګونه وستایل او ویویل
I'm encouraged by what I see on the ground by the partnership between
زه هغه څه چې په افغانستان کې مې د خپل ځواکونو ترمنځ شراکت په نتیجه کې لیدلی تشویق کړی یم. زه یو ځل بیا وایم چې موږ خپل ماموریت ژمن یو، هغه ماموریت چې دا مسله یقیني کوي چې افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل نشي، چې پر متحدو ایالتونو او زموږ پر متحدینو حمله وکړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لګټ وویل چې د دغو ځواکونو کمول د سرتیرو د کمیدو د هغه بهیر برخه ده چې د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال سکاټ میلر د دندې له پیلېدو پیل شوی او هغه د هغه پلان برخه نه ده چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3600 تنو ته راکمیږي. دا هغه شمیره وه چې مخکې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په څو وروستیو پړاوونو کې مطرح شوې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په کمیدو سره په دې هیواد کې په اوس وخت کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 12000 تنو ته رسیږي. تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 14000 تنه ښودل شوی و. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو نوري صاحب له تاسو نه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې دا سولې خبري او د انتخاباتو مسلې تودیدي په مارک اسپر سربیرا د امریکا د کانګرس مشره نانسی پلوسیم کابل ته تللې وه. دغه تهیله ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. اغلې پلوسی له ولسمشر غنی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو او د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. نوموړي له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې بیا له افغانستان سره د امریکا د دوامداره همکاریو ژمنه کړې او د سولې په بهیر کې د تیرو 13 کلونو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس او د دې کمیسون د امنیتي سلاحکار د دندو د ځنډولو غوښتنه کوي. د ثبات او همپالنې ټیم وایي د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز تر برید لاندې راغلی او د دغه مرکز قلف مات شوی دی. خو د ټاکنو کمیسون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې مرکز د قفلونو د ماتېدو په اړه ادعاوې بې بنسټه بللې. واصل وسال په اړه رپورټ لري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم دا کوي چې د پولیسو ځینو ځانګړو ځواکونو د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا ځینو غړو او د یو مشخص ټاکنیز ټیم کسانو د یکشنبې په شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ثبات او همپالنې د ټاکنیز ټیم رئیس علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې دغه کار د خلکو په رایو د ټاکنو په رونوالي د نوماندانو په حقونو او د کمیسون په حیثیت د برید په معنا ده چې په اړه یې باید څېړنې وشي. ښاغلي عثماني د ټاکنو کمیسون د دارالانشا د رئیس حبیب الرحمن ننګ او د دغه کمیسون د امنیتي سلاحکار او یو شمېر نورو کسانو د دندو د ځنډېدو غوښتنه هم کوي. مجرم او یو کس چې په دغه نغړې لاس پورې کړی او احتمالا مجرم دی، یعنی د دارالانشا رئیس دی، هم وي موږ دغه په حضور کې سړنه کوو. باید د دوی دندې وځنډول شي، سو په بې پرې ډول سړنه وشي. دا شان هغه امنیتي کسان چې په دغه قضیه کې لاس لري باید د کمیسون له انګړه بهر شي. خغل عثماني په دغه قضیه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات هم خپل بولی وایي چې د قضیه تر سپینوي پورې دی د کمیسون لخوا د رایو د پایلو د جنبندۍ بهیر دی هم ودرول شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره د کمیسون په چارو کې د امنیتي ځواکونو هر ډول مداخله به بنسټه بولی وایي چې امنیتي ځواکونه د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې ترسره کوي. په ورته وخت کې د ټاکنو په کمیسون کې درې هغه سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د شپې په 2 بجو د ټاکنو کمیسون د غړو او ناظرینو له حضور پرته د ټاکنو کمیسون د رایو د جنبندۍ او پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز کلوب مات کړی دی. د ټاکنو کمیسون یو غړی مولانا عبدالله هم دا تاییدوي چې د کورنیو چارو وزارت ځینې ځانګړي پولیس چې په ټاکنو کمیسون کې ځای پر ځای دي د یکشنبې په شپې د دغه کمیسون د دهلیز کلوب مات کړی دی. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغه کمیسون د رایو د جنبندۍ او د پایلو د ارزونې د برېښنایي مرکز د کلوب د ماتېدو په اړه هر ډول داوی به بنسټه بولي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم د بشري تلفاتو موضوع. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ملکی خلکو مرګژوبله په بېساره ډول زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په وینا د 1400 هجري لمریز کال د لومړۍ شپږ میاشتو راپور ښیي چې په دغه موده کې په جګړو او بیلابیلو امنیتي پیښو کې 6400 واتیا تنو ملکیانو ته مرګژوبله وختی ده. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
دغه راپور ښیي چې په افغانستان کې د 1400 لمریز کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د جګړو او بیلابیلو نورو امنیتي پیښو په ترڅ کې 1611 تنه ملکیان وژل شوي او 4800 تنه نور ټپیان شوي چې په دې کې ښځې، ماشومان او نارینه شامل دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری د یو خبری کانفرنس پر مهال ویل چې دا شمیرې د 1990 لمریز کال د همدې مودې په پرتله 8.6% زیاتوالی ښیي.
از مجموع 6400 د ملکی وګړو د ټولي مرګ ژوب لیکچا شپږ زره سلور سوه وات یا تنه خودل شوی چې لدی دلی سلور زره یو سل شپږ بیا نارینه پنځه سوه شپږ بیا خزي او یو زره شپږ سوه سلور دش ماشومان وژل شوی او یا ټپیان شوی خو د یو سل یو تن نور وژل شوی جنسیت له کمیسیون سره نه دی ثبت شوی.
راپور ښیي چې له ټولي مرګ ژوب لیڅخه پنځه اویا سلنه یې د طالبانو لخوا، درې سلنه یې د داعش ډلې، یولس سلنه یې د دولت د ملاتړو ځواکونو، لس سلنه د نامعلومو لورو او پاتې شمېر ملکي مرګ ژوبله په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو له امله رامنځته شوې ده. دغه ارقام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو له لورې راټول شوي دي. تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما هم د اکتوبر په اوولسمه په یو رپورټ کې د ملکی تلفاتو د بیساری لوړیدو خبر ورکړی وو. طالب ویان سبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه راپور رد کړ او د مرګ ژوبلې پړی پر بهرنیو او افغان ځواکونو واچوله. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وویل چې افغان ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته پوره پام کوي او هڅه یې دا ده چې د دوی په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه وړي. نوموړي د ملکیانو د مرګ ژوبلې پړه پر طالبانو واچوله. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې مشر عزیز احمد تسل وایي په جګړه کې د ښیلو غاړو ناوړه پالیسۍ د دې لامل شوي چې ملکی تلفات زیات شي.
غلط پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې ملکی تلفات زیات کړي دي. جګړې هغه قوانین چې باید مراد کړي اوس جګړه ښارونو ته رسېدلې ده. مخنیوي لپاره یې په کار دا ده لوری بدل شو، جګړه ودرو.
دغې ادارې د افغانستان د جګړو له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د ملکي مرګ ژوبلې تازه بېلګه د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلي په جومات کې د تېرو جمعې پېښه وه چې د ماشومانو سپینګیرو په شمول درې اویا تنه پکې ووژل شول او پنځه دېرش نور ټپیان شول.
دوستانو زموږ له ازادي راډیو ناوري په ورستیو کې په ننګرهار کې د هسکې مینې د ولسوالۍ د جودري د کلی په جمعات کې د جمعې پر لمونځ کوونکو بریدو شو چې شاوخوا سل تنه پکې مړه او ټپیان شول. د دې پیښې په اړه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دیني عالمانو قومي مشرانو غونډې وکړې او پکې په مسجدونو او همدارنګه په عامو خلکو بریدونه غندلې. په دې لړ کې په هلمند کې د دیني عالمانو یوه غونډه جوړه شوې او پکې په مسجد کې دا ډول خونړی برید غندلی دی. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی نور تفصیل راکړي.
د هلمند حج او اوقافو د ریاست په انګړ کې راټول سو دیني عالمانو د تېرو جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جومات دننه هغه برید وغندی چې شپږ دېرش تنه لمونځ کوونکي ووژل او ګڼ نور شمېر یې ټپیان کړل. دیني عالمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جومات باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقافو رئیس حاجي محمد داود مدقق وویل پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترینه ځای دی، د یو روحي اطمینان او سکون ځای دی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې، زموږ په هیواد کې نه مقدسات، اسلامي مقدسات او شاعر پاته سول او نه بشري حقوق پاته سول چې تیرې دیني باندې سوي. موږ خپل خواخوږي د ننګرهار د هسکې مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر بشری او غیر اسلامی بولو.
کته هم د سیمې خلک د جودرې په جماعت کې د وجلسو کسانو شمیر شپږ څلوېښت بولي، خو رسمي سرچینو لا هم د برید نویت او د تلفاتو دقیق شمیر نه دی وړاندې کړی. د سیمې یو اوسیدونکي قومي مشر او عیني شاهد ملک ستار ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي وو چې برید یو کس چې تورې جامې په تن وی کړی دی. د هلمند دیني عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دیني عالم شیخ محمد یونس موسوی وویل خلک دی د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي.
یعنی وضعیت را به گونه‌ای بسازد که در یک جامعه اسلامی حتی مسجدشان که برای مسلمان ها مهمتر از خانه هست هم در امن و امان نباشد. پس جامعه یک جامعه سردرگم، یک جامعه به اصطلاح بدون سرنوشت که هیچ نقطهش امنیت نداشته باشد، میخواهد مردم ما و شما را دشمنان افغانستان به تو یک وضعیت بکشاند. و از عامل دیگه شم است که میخواد با این طوری کارها فشار روانی، فشار روحی در جامعه به وجود بیارد، در کشور به وجود بیارد تا به خواسته هایی که دارن برسند.
طالبانو نه یوازې د برید پلان د اخیسته بلکې هغه غندلې دي. د ننګرهار پاس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیش د قربانیان سره د غمشرکی په خاطر حسکمینې ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې تر څنګ د پیش د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی. مهدلی استای د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو زموږ غږله آزادی رادیو نوري د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي افغانستان له اقلیمي بدلونونو تر ټولو زیانمنیدونکی هیواد دی. د دې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې دغه اندېښنه مطرح کړه. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر په دې ناسته کې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خلکو پر مشارکت ټینګار وکړ. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که د شین اقلیم نړیوال صندوق د هیواد سره مرسته وکړي، دا اداره کولی شي تر 2030 کال پورې د ګلخانهي غازاتو انتشارات 10.8 سلنې ته راکته کړي. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندي د دوشنبې په ورځ د اقلیمي بدلونونو د نړیوالې اونۍ په نمانځغونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په اقلیمي بدلونونو کې د افغانستان ونډه کمه ده، خو دغه هیواد ته زیات زیان رسیږي.
وایي کومک های مالی که ما میخواهیم ایرا مشخص کردیم.
دغه مرسته چې موږ غوښتون کیو هغه مو مشخص کړي. 3.1 میلیارد ډالر مو اعلان کړي. ل 2000 نه تر 2030 م د لسو کلونو لپاره مو اړتیا ده. کله اندازه پیسې موږ ته برابر شي، موږ کړای شو خپل ژمنې بشپړې کړو او اقلیمی بدلونونه راکم کړو
او کاهشدهی تغییر اقلیم را پیش ببرو.
کاغلی میوندی دا هم ویل چې تر دې دمه دغه ادارې د شین اقلیم له نړیوال صندوق نه له 300,000 ډالر پرته نور مرسته نه ده ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دا پیسې د هوا، اوبو، انرژي تولید او چاپیریال ساتنې او د اوبو او هوا د ککړتیا د مخنیوي او نور اړوند برخو کې لګول شوې دي. په حمامونو او د خښتو په بټیو کې د خرابو سونتوکو کارول، زړو موټرو کې د ناپاکو تیلو کارول، د اوبو ناسمه کارونه، په ښارونو کې د نفوس زیاتېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د اقلیمي بدلونونو لامل ګرځي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم چې د غناسته کې یې ګډون کړی و، وایي د اقلیمي بدلونونو د راکمولو په برخه کې باید ټول هڅه وکړي.
همه در کنار هم قرار بگیریم تا عذیب سره عقبه های
ټول سره یو ځای شو تر څو دغه ستونزې چې زمونږ په ژوند کې راغلي لکه ناپاکه اوبه او هوا، ناپاکه خاوره، طبیعي پیښې، طوفان او سیلاونو نه وژغورل شو. او که دغه ستونزو د حل لپاره یو ځای نه شو او هڅه ونه کړو، خدای مکړه مونږ هم د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ یو او لمانځه به لاړ شو.
د ښاغلي فهیم په خبره تیر کال د وچکالۍ له امله په هیواد کې 400,000 کسان بې ځایه شوي او په روان کال کې هم د سیلابونو د راتللو له امله 150 کسان بې ځایه او 28 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شول. د شین اقلیم نړیوال صندوق اداره د اقلیمي بدلونونو له امله له بېلابېلو زیانمنو شویو هیوادونو سره مرستې کوي چې ستونزې یې راکمې کړي او د راتلونکي اټکلي ګواښونو لپاره چمتووالی ولري.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
یو شمیر افغان محصلان د اړوندو پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت لخوا دوی ته د تحصیلي اسنادو او ډیپلومونو د ناوخته ورکول له امله شکایت لري. دوی وایي چې د پوهنتونونو له لوري ورته ناوخته اسناد ورکول کیږي، دنده نشي ترلاسه کولی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې د اسنادو تای مراحل په برخه کې ستونزه نشته. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
خو مونږ هلته ډیپلوم غوښتی دی، دلته فرصت هم وکړه. ما د یو بل چا په ځای باندې کار کول، خو ما اسناد نه درلوده چې زه هلته رسمي مقرر.
سیلاب دوه کاله وړاندې د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی دی، خو اسناد یې یو نیم کال وروسته له فراغت نه ورکړل شوي او د ده په خبره په دې موده کې زیات کاري فرصتونه له لاسه ورکړي دي.
مونږ بار بار د خپل ډیپلوم د اخیستلو هڅه کړې ده، خو مونږ تقریبا یو یا یو نیم کال وروسته خپل ډیپلوم ترلاسه کړی دی. البته چې دا یو دولتي پانتون هم دی، خو بیا هم مونږ د ډیپلوم او ترانسکریپ ترلاسه کولو کې یعنی یو تر یو نیم کال پورې ځنډ کړی دی. همداسې زما نور ملګري هم شته چې حتی تر اوسه هم خپل ډیپلوم نه دی اخیستی. په دې یو یو نیم کال کې مونږ ډیر کاري فرصتونه لاسته ورکړي دي.
سیلاب اوس مهال اوسګار دی، دای وایي ډیرو ادارو ته مراجعه کړې خو مثبت ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
اداره پلیسی ما فرق شدیم سال 96 تقریبا دنبال کاریابی بودیم که هیچ نتیجه مثبتی یا قناعت بخش حتی برای خودیم.
محمد حسن چې په کابل پانتون کې د ادارې او مدیریت په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي او ماسټری یې په خصوصي پانتون کې کړي، وایي نه یې اسناد ترلاسه کړي او نه هم دنده لري. دای بیا پر ځینو خصوصي پانتونونو انتقاد کوي چې خپلو حقیقي محصلینو ته په خپل وخت اسناد نشي ورکولای، خو خیالي محصلانو ته بیا د پیسو په بدل کې جعلي اسناد ورکوي.
د خصوصي بیشتر فعلا کورس است، یک بزنس است.
یو شمېر خصوصي پانتونونو سم سوداګري پیل کړي. صدا سي پانتون پیژنم چې اسناد پلوري، د لیسانس او د ماسټری خو دولتی په هانتونو کې بیانور سنځل لکه درسونه بي کیفیتي او تعصب شته چې محصلین ورسره مخ دي.
درسشان معلوماتشان هم کو.
محمد حسن له اړوندو په هانتونو او د افغانستان د وړو زده کړو له وزارت څخه د محصلینو د اسنادو د جر تای مراحل په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتون کوي. تر دې وړاندې هم په دې اړه په وار وار شکایتونه شوې دي، خو د افغانستان د وړو زده کړو وزارت وایي په وزارت کې ستونزه نشته او هغه محصلین چې د اسنادو په ترلاسه کولو کې له ډیر ځان سره مخ کیږي مقتدی مراجعه وکړي. دا د وزارت ویان فیصل امین
پوزات کې ستونزه نشته، په یو هفته کې خلاص کیږي. هر محصل چې اسناد په دوه میاشت یا درې میاشت نه دی ځان کیږي، هغه کول شي وزارت ته رسمي شکایت ولیکي، راشي وزارت ته چې موږ یو لاره د حل ورته پیدا وکړو.
ښاغلی امین وایي یو شمېر محصلین په خپل مونوګرافونه نه وخت دفاع کوي چې دا بیا د نورو محصلینو د اسنادو د ورکړې بهیر هم ځنډوي. خوشته داسې محصلان چې وایي د دوی په پوهنتونونو کې آن د دوو کلونو د فارغ شوي محصلانو د فراغت غونډې یو ځای نیول کیږي، او په دې ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د تحصیلي اسنادو د ورکړې د دوو میاشتو قانوني موده تر دولسو میاشتو پورې ځنډیږي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څنګه زموږه غلا ساتي راډیو ناوړی. ایران په سوریه کې د ترکیې له پوځي حضور او د دې هیواد په شمالي سیمو کې د دې هیواد د پوځي پوسټو د جوړولو په وړاندې مخالفت څرګند کړ. ترکیې ویلي چې پولیس تنظیم دي د سوریه په شمالي برخه کې چې انقره غواړي پکې وخوندي سیمه رامل سکړي پوځي پوسټي جوړوي. تفصیل نوریاس نوري دروړي.
ایران په سوریه کې د نن د ترکیې د پوځي پوسټو له جوړولو سره مخالفت څرګند کړ او ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ پولیس درنوي باید وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی چې نن په اونیس خبری کانفرنس کې چې له دولتي تلویزیونه خبري د څرګندونې کولې ویل چې د سوریه او ترکیې ترمنځ مسایل باید له ډیپلوماتیک لارې هوار شي. هغه زیاته کړه تهران په سوریه کې د ترکیې د پوځي پوسټو د جوړولو مخالف دی او د سوریې د ځمکني بشپړتیا درنوي باید وشي.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه های ترکی در
که در سوریه بخاوره که در ترکیه پوزی حضور ده یا پا سوریه که در ترکیه در پوزی پوستو جوڑول ده ده نمانلو ول ده و همه غصی چمی ول هغا پا استلاح ده ملگرو ملتونو ده سازمان ده وخ بلواک غری پر ازمکنی بشپلتیا او ملی حاکیمیت تیره ده. تیرونی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه په شمال کې په معقد ډول د جګړې له درې دوسره موافقه وکړه چې پر اساس کورد ځواکونه چې ترکیه په وړاندې جګړه پیل کړې وکول شي له دې سیمې ووزي. دې ته په پام سره چې د ترکیه د معقد اوربن مهلت سبا سیشن به پای ته رسیږي، د سوریه کورد ځواکونو چارواکو ویلي چې لیواله دي چې د امریکا په منځګړیتوب د رامنځته شوي اوربن د رعایتولو لپاره د سوریه له شمالي برخې خپل ځواکونه وباسي، خو په دې شرط چې د ترکیه په مشرۍ ځواکونه په سیمه کې پاتې کورد ځواکونو او ملکیانو ته اجازه ورکړي چې د جګړې له سیمې ووزي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون یکشنبه وویل چې انقره نه غواړي چې یو کورد وسلوال هم په هغه خوندي سیمه کې پاتې شي چې ترکیه د رامنځته کولو پلان لري. هغه زیاته کړه چې ترکیه به پر دغې مسلې له روسیې سره چې ځواکونه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جنګیږي خبرې وکړي چې کورد ملیشیې د سوریې له منبج او کوباني سیمو وباسي. دغه راز ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د تور سمندرګي په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو پام دې سره دانیم ساته خبری مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې پکې به د افغانستان په اړه بیلابیل خبري ریپورتونه واوري. زرغونه منګلې دا وړاندې کول لپاره په سټډیو کې.